په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زموږ یاسون دی هر کله کوم و باورې چې کابل نن بیا د 14 شاهد د افغانستان د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې د ښار د 15 امنیتي حوزې عامر نن په 14 کې وژل شوی. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د چارو د یو پو نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په ویبه می چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او غندل. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستو په تور ونیول سو، او د پاکستان سترې محکمې په یو ځانګړي حکم سره د هغو دوو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تیر کړل. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکونه د کابل ښار په وی بمی چاودنه کې د 15 امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او غندل. د افغانستان ولسمشر لمړي مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل سو او د غچ د اخستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د غراز د کورنیو چارو وزارت هم په جلا جلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ بللې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي چې طالبان د لپاره خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کم موده کې په پلازمینه کابل کې درې پرلپسې بمی چاودنې وسوي چې دوه تنه پکښ وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسولیت چا نه دی منلی. افغان چارواکي وایي طالبان دا ډول بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ډول ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین وژل دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کماندوي عملیات وکړل.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي، او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په ویلمه کې ویل سوي چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت دغه خبره ردوي. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. په بامیان ولایت کې یو څارنوال د رشوت اخیستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان زبردست صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنوال د 10,000 افغانۍ رشوت اخیستو پر مهال ونیول سو. دی وایي نیول سوی کس د یکاولنګ د ابتدایي څارنوالۍ عامر وو، او د یوې دوسیې د ارزونې پر مهال له مدعي څخه د رشوت اخیستو د رشوت غوښتنه کړې ده. د بامیان د څارنوالۍ یوې ډلې د پولیسو په همکارۍ په دې اړه پلټنې وکړې او یاد څارنوالۍ له 10,000 افغانیو سره ونیو. ښاغلی صافي وایي د نیول سوي څارنوال دوسیه بشپړه سوي او د بامیان د فساد پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ ته سپارل سوې ده. زموږ غلا زده راډیو وري: د پاکستان سترې محکمې په یو ځانګړي حکم سره د هغو دو رواني ناروغانو د مرګ سزا راګرځولې چې لسګونه کلونه یې د اعدامېدونکو کسانو په لیکه کې په بند کې تیر کړل. دغې محکمې نن حکم وکړ چې که یو محکوم بندي د رواني ناروغۍ له کبله ونیسي کړی د خپلې سزا دلیل او منطق درک کړي، نو د هغه د اعدام د حکم پلي کېدل د عدالت اهداف نسي تامینولی. د بشري حقونو فعالانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی شهرونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سوي خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن 15 ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو شهرونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یو ورځ زمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو پترس کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل سول او لسګونه کسان هم نیول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس په نن په واشنگټن کې د زور زیاتی کارول غندلی دي.
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو په وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډې دوه حق لري. موږ له پاو څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشی کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لمړۍ نیټه د دې هوا د مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، ملکی حکومت یې لغوه او سان سوچی یې ونیوله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن په جګړو کې شکیل دی، وایي شیعه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې پر یوه هوایي ډګر توغندۍ ویشتلې او په نتیجه کې یوې ملکي الوتکې اور اخیستی دی. د سعودي دولتي رسنیو نن د دغه ائتلاف په حواله ویلي چې دا اور بیرته کنټرول شو. د ابها هوایي ډګر چې د یمن پولې ته نږدې دی په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. پر وې پاڼو د دغه هوایي ډګر مهالویش شیعه چې په الوتنو کې ځان راغلی او یا هم پروازونه کنسل شوی دی. او ترکیه غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ وویل چې په پام کې لري تر 2023 کال پورې په د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولېږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 13 او ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. کندهار اسمان شین د تودوخي لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. مزار شریف اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 22 او ټیټه 9 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخي لوړه درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د 14 شهیدو دغه 14 یو قرباني د دې ښار د پنځم امنیتي حوزې عامر ولې دغه 14 مخنیوي نه کیږي؟
د دې معنا دا لري چې زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوي 14 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول.
دا بودیجه ګرو ده کنه تاسو موږ اختیار ده موږ بودیجه ته سور کارت ورکو کشین کارت.
د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره د پولي په اوږدو کې ستونزي او سرغړونی ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونی شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر پورنو سر بیره په نړیوالو موضوعاتو کې باورې چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازول لمړی د کابل امنیتي وضعیت د افغانستان کورنوي چارو وزیر وای د کابل ښار په نوې 14 کې د ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زئی ان کوچای وژل شو. مسعود اندرابي د سرګنونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړ او محمد زئی کوچای یو پیاوړی پولیسو باله. د کابل پولیسو ویل چې نن هر اپ دې خار کې 314 وشو چې دوه تنه پکې وژل شو او 15 نور ټپيان شول. نور د ازادي لډو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
کابل روانونه هم امن نه وو. نن چهار شنبه د کابل په پغمان لوسوالي او دویمه ناحیه کې 314 وی چې دوه تنه پکې وژل شول او 15 نور یې ټپيان کړل. د افغانستان د کورونای چارو وزیر مسعود اندرابي په کابل کې د پولیسو ویټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د پنځم امنیتي حوزې امیر محمد زئی کوچای او بجل سوی
نن یو پیخه وشوه. د پنځم امنیتي حوزې امیر چې دند ته پرلار ول خپل ساتور کې سره د ماین په چاودنه کې وبجل شو. هغه یو پیاوړی افسر وو، دښمن ونه شو زغملای. طلبه د کابل خلکو په زنګړې توګه د پنځم حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لوري په خبرسه وی اعلان کړی راغلی چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپيان شوی هم دي. د کابل امنیت قمانداني رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویل دي چې نن سهار په کابل کې درې چاودنې شوې چې دوه تنه پکې وژل شوی او 15 نور یې ټپيان کړی دي. د پولیسو په وینا لومړنی چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دوه مچاودنه 8:30 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي چې څلور تنه پکې ټپیان سوي، او درېمه چاودنه هم 8:55 د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لنډ کروزر موټر سوي چې دوه تنه پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبلا وختې، ښاغلي فرامرز یې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له 6:30 غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تروریستي پیښې سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د 15مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغتاوت سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل شول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په تیرو خبرونو کې مو په کابل کې د نامنو د زیاتوالي په اړه د امنیتي چارو له پو جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې آیا ډېرې شوې نه دي، ولې مخنیوی یې ګران دی، او که تاسو فکر کوئ چې امنیتي چارواکي کمزوري دي؟
پیښې خو واقعاً ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص تر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وستلي دي.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره ورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره، د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده د همدې خاطر ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته و، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د طلا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم سره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم سره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
دا خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دومره راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دغلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورکوي، هغه ږدي او موږ یې نه شو پیدا کولی.
د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوې 14 مالي کال د بودیجې په اړه نن په ولسي جرګه کې تون بحثونه وشول. د بودیجې طرحه چې دوه ځلې مخکې ولسي جرګې رد کړې ډېره جنجالي شوې. د دې جرګې غړي په خپلو کې سره ویشلي، یو شمېر د تایید ملاتړ کوي خو نورې مخالف دي. نور بیری ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې و. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایل او وختنه وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستاني
دا زموږ اختیار ده چې موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کښین کارت خو تالار ته باید بودیجې راشي.
پروژهای مردمی
نږدې 312 پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د خونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړې دوه غوښتنه کړې و چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کېنول شوی او د سټایل وړ ګام دی.
یقابل قاعده حساب
خو ځین نور بیا وايي په بودیجې کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړه. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف
متاسفانه در بودیجې
په دریم مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځای او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جای که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوري بې ځای لګښتو نه دی. د خلکو د استادو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نګدی چې حیف و میل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجې د مالی کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوی او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي ولډلې ضیاءالدین اکازه او نعمت الله کاریاب وایي
وکیل صاحبان وایي یو عسكر ودروش د بل هیڅ کمیسیون صاحبان راځي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده. دا بودیجې ګرو د کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونه او امتیازات د نور کړې په وجه بودیجې په ګرو کې نیول شوی.
خو د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وای دوی له حمل حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای فرق یک صفه نیست،
دا یو پاڼه نه ده. موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دوه بحث کړی. په دې دوه مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی حکومت تورن کړی و چې بودیجه یې ګراو نیولې ده. خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پریکړه وکړه چې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کیږي د 1400 مالی کال د بودیجې دریمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
د
بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسی جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشلی دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالی کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
آزادی خبری مجله اوری
وړاندې به د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده څرګندونې واوري چې وای په لوګر کې یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې ده. خو تر دې مخکې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای له پاکستان او ایران سره د پولې په اوږدو کې ستونزې او سرغړونې ثبت کړې او د غوستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ولسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې. نن په دې غونډه کې د غراز د کوچیانو د چارو د انسجام ریاست مسؤول هم یو لړ څرګندونې کړې چې د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
پولیسه د دولت د حساب ورکونی د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپل یو قلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې ویل چې په تیر یو کال کې د ډیورنت کرشي او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخص او د افغانستان د حکومت او لاړوندې ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکي کړې دي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړي دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 950 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي. خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولس ته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مون په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کس یا کړۍ نومونه خیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1999 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 80% بودیجې د مصرف وویل او لامل یې د کورونا وایروس خپرېدل یاد کړه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د بنسټیزو تاسیساتو پر موضوعاتو خبرې کوو. نن مو هم د افغانستان د هغو بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې وکړې چې په افغانستان کې یا بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي او یا هم سروې شوې. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو د مایکروفون ستاسو خبرونه کې دعوت کړې وو. نوموړی وایي په لوګر کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو سروې بشپړه شوې. دغه هوایي ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایي ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي. ویل کېږي چې په دغه هوایي ډګر به $2 میلیارد لګښت راځي. د پلوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه د ښاغلي وفای زاده څرګندونې به واورو.
مونږ خپل سروې، توپوګرافي او دغه جیوټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډول مطالعات چې په دې کې ضرورت وو، ټیکنیټال ایتالوي کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي. اوس یې دا بشپړ شوی دی. زمونږ به نامه ده چې دا نوی هوایي ډګر نه د اوسنۍ کابل هوایی دگر مرستندوی میدان، بلکه دیده فرزای دی افغانستان نوی دی کابل نوی اغا هوایی دگر ده چه حل تا جوده گی او دیده ترمینل دی لس میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره ډریپز مکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي. ځکه چې 2001 کال څخه چې هغه وخت فوریکاست مو درې سوه اتیا زره نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلی ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرني او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکي 10 کال کې دا دوه چنده کیږي. یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکي 10 کال کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعې زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوی نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلندې ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده وو چې په لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو میلمه وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده عرب اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. تر دې وړاندې په 2019 کال کې متحده عرب اماراتو د مځکې په مدار کې فضایي تمځې ته ستور بیړۍ لیږلې و. دا هیواد د مریخ اتموسفیر ته د خپلې ستور بیړۍ رسېده ستر بلای برای بولي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د متحده عرب اماراتو عمل ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته ننوته. د عملیا هیلی پنوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیری لوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزله وروسته د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. متحده عربی امارات اووم هیواد دی چې ستور بیری د مریخ اتموسفیر ته رسیږي. اماراتی چارواکو ویلی د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر تیلو اتکا نور هم کم شي. تر اوسه پورې د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 6 سلنه ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلې یا یې اور اخیستی. د متحده عربی اماراتو فضایی اداره تر 2019 میلادي کال پورې د مریخ لپاره ستر پلانونه په پام کې لري. د اماراتو لپاره دا سفر په 200 میلیون ډالر تمام شوی دی. دا سپوږمکۍ به لومړی د مریخ د اتموسفیر یو بشپړ تصویر چمتو کړي او اقلیمي بدلون به وڅېړي. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه په ورځ د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړۍ تر داخلي دو مخ کې د هغې د بریالیتوب چانس په 50% بللی وو. د ویلی وو حتی که د مریخ اتموسفیر ته داخل هم نشو یو تاریخي برای به مو په نصیب شوی وي. دا تر ټولو لري ځای دی چې عربان په خپل ټول تاریخ کې هلته رسیدلی دي. زموږ هدف دا دی چې ټولو عربانو ته دا هیله ورکړو چې له نورې نړۍ سره سیالي کولی شو. د ستور بیړۍ د مریخ اتموسفیر ته د ننوتو لپاره باید د نږدې 800 کیلو سونګ موادو په سوځولو خپل سرعت کم کړی او دقیقه زاویه یې خپله کړې وای. سش له بریتانیا څخه د متحده عربی اماراتو د خپلواکۍ 50 کال پوره کیږي. د هیواد لومړی پلا په 2014 میلادي کال کې مریخ ته د ستور بیړۍ د استولو اعلان کړی وو او په 2018 کې ملي فضایي پروګرام جوړ او خپل متخصصان وروزل. په 2019 کې اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حزا المنصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د مریخ په لور د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روان شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت دې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. خو ازادي رادیو سره اوسې زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار احمد جاکفر احمدی ته سپارم چې ورسته د ازادي رادیو د نن ورځې